آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. د خپرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د هاګ د نړیوالې جنایي محکمې مدعی العموم نن اعلان وکړ غواړي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه تحقیقات وکړي. داعش په نیویارک کې د مرګانی برید ذمواري په غاړه واخیسته او د کاتولینا معزول شوي مشر کارلس پوجمن د اسپانیې له حکومت نه غوښتل چې د ولس د سیاسي پریکړې احترام وکړي.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د زابل ولایتي شورا په دې ولایت کې د ناامنۍ په هکله اندېښنه وښوده.
د زابل امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی ده.
امریکا د ولسي جرګې ځینو وکیلانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي.
وکیلانو خپل فامیلونه خپل فامیلو د لپاره ویزې اخیستې وې چې فامیلونه یې هلته پرېښول.
او اجرائیه رئیس عبدالله وایي هغوی چې د وخت څخه مخکې انتخابات غواړي په کار ده چې د شخصي ګټو پر ځای په ملي ګټو فکر وکړي. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خپرونه کې لرو، خو اوس به پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته ووایي.
د هاګ د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی یو مدعی العموم نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ غواړي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه د لګول شوو تورونو د تحقیقاتو لپاره رسمان اجازه واخلي او شاید چې په دې لړ کې په افغانستان کې د امریکایي قواو د رول په اړه هم پلټنې وکړي. د هاګ د جنایي محکمې مدعی العموم فاتو بن سودا په یوې مطبوعاتي بیانې کې وویل چې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره یو بنیاد وجود لري او فکر کوو چې په افغانستان کې د بشر په ضد جنګي جرمونه شوي دي او په شخړه کې شاملو ټولو خواوو پکې لاس لره. مدعی العموم وویل غواړي چې په هغو جنګي جرمونو باندې زیاته توجه وکړي، توجه متمرکزه کړي چې د افغانستان په خاوره کې د 2000 میلادي کال د مینا اورسته شوې دي او هم هغه جرمونه چې د 2002 میلادي کال نه اورسته تر اوسه پوري شوي، خو هغه د کوم خاص هواد یا فرد نوم ذکر نه کا. مګر د رویټر اژانس وای ګومان کوي چې په افغانستان کې د حکومتي چارواکي، د سی ای ا جاسوسان، طالبان او د امریکا وسلوالي قواوې پکې شاملې. تاسې د خبرونو د امریکا واشنگتن نوري. د قندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د سرکې بالا په سیمه کې د طالبانو په خلاف د حکومتي قواو عملیات له تیرو څلور ورځو نه دوام لري. د ملي پوځ د کماندو قوې یوان جاوید سلیم امریکا غږ ته وویل
د هسپانیې د یوې فدرالي محکمې قاضي د کاتالونیا د بلتون غوښتونکي سیمې د معزول شوي جمهور رئیس کارلوس پوجمن د نیولو لپاره په نړیواله کچه د برانډ د جاري کولو په غوښتنې سوچ کوي. نوموړي قاضي مخکې د کاتالونیا د کابینې د نهو برطرفه شوو وزیرانو د نیولو حکم هم صادر کړی و، خو وروسته یې یوه وزیره د 5500 ډالرو په ضمانت خوشې کړله. پوجمن د نیولو له ویرې د خپلو څلورو نږدې ملګرو سره یو ځای بلجیم ته وتښتېده. وروسته له هغه چې د کاتالونیا پارلمان د هسپانیې نه د آزادۍ اعلان وکړ، حکومت د کاتالونیا د سیمه ایز حکومت دیارلس کسیزه کابینه برطرفه کړله او د یاغي مشرانو د نیولو پریکړه وکړه. په عین وخت کې پوجمنت نن د جمعې په ورځ په یوې تلویزیوني مرکې کې ولیدل چې د کاتالونیا د مشروع جمهوریت په صفت زه د خپلې کابینې د ټولو نیول شوو غړو د خوشی کولو غوښتنه کوم. زمنګ د ټولو سیاسي پریکړو ته د احترام په سترګه وکتل شي او جبر او زور دې پای ته ورسول شي. وروستي اعداد او ارقام خي چې په کاتالونیا کې بیروزګاری وس زخت زیاته شوې ده. اشوخ الله رحمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا ریپورت چې تاسو واورید د امریکا غږ خبريالي ایسابیلا کوکولی را لګلو او اشوخ الله رحمزوی تاسو ته د کاتالونیا د بلتون غوښتن کې سیمې د برطرفي شوی مشر کارلس پوجمن د وروستي بیانې په اړه باندې درواورو. د قندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د سړک بالا په سیمه کې د طالبانو پر خلاف د حکومتي قواو عملیات له تیرو څلور ورځو نه دوام لري. د ملي پوځ د کماندو قوې یوان جاوید سلیم امریکا غږ ته وویل
تلفات مخالفین در حدود 27 نفر از آغاز عملیات آفران از 8 نفر زخمی
شده. پاتیرو سلورو رزو که چه عملیات پیل شوی و ویشتن وصلوال وجل شوی دی. اتتن ایتپین شوی و دریتن نوری افغان زوکونو جوندی نیولی دی.
طالبانو تو روسا پا دیارا چنی دی ویلی. د اسلامی دولت یا داعش ډلې وړه مورد د نیویار په ښار کې د مرګاني برید ذمواري قبوله کړې ده. په دغه وژونکي حمله کې چې و نهش کلن ازبک مهاجر وکړه او خپل موټر یې په منډه وهونکو باندې وخیژو، نهه کسان وژل شو او یو ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د داعش لخوا خپرېدونکي الانبا هفته ایزی رپورټ ورکړ چې حمله کوونکي د دغه ډلې عسکرو، خو امریکایي چارواکي وایي چې په دې اړه پوره ډاډمن نه دي او کوشش کوي چې د تحقیقاتو وروسته معلومه کړي چې آیا دغه سړی واقعا د داعش په امر باندې دا حمله کړې وه او په خپل سر یې کړې وه. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوري. د شمالي کوریا څلور فراریان چې سمو د مخکې جنوبي کوریا ته راتښتېدلي وو د اسیا پاسفیک هیوادونو ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سفر له پیل کېدو مخکې د هغه په نوم په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې جنگ دې نه پیل کوي. د خبرو اترو لاره دې غوره کړي او چین دې وهڅوي کوم خلک چې د شمالي کوریا نه راتښتي بیرته د شمالي کوریا ته نه لیږي. ډونالډ ټرمپ نن د جمعې په ورځ د چین، جنوبي کوریا، فلیپین او جاپان په شمول د اسیا پاسفیک د څلور هیوادونو په 12 ورځني سفر باندې روانېږي. دغو څلورو کسانو امریکا غږ ته وویل چې ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیکي توغندو د پراختیا د مخنیوي په خاطر د خپل راتلونکي سفر په دوران کې پوره توجه وکړي او فشار دې په زیات کړي، خو جنگ دې نه کوي. توقع ده چې جمهور رئیس ټرمپ د نومبر په 10 په سول کې د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جون سره د ملاقات په وخت په دې اړه په تفصیل وغږیږي. د سوریې دولتي مطبوعاتو رپورټ ورکړی چې د رژیم پوځ او انډیوالانو یې د هغه هیواد ختی ستراتیژیکي ښار دیر الزور له سختو جګړو وروسته له اسلامي دولت نه قبضه کړی دی. دغه ښار د ستراتیژیکي موقعیت نه علاوه د خامو تیلو غټې څاګانې هم پکې پرتې دي او هره خوا زیار بسي چې وینیسي. جاپان د چین سره د خپل رقابت او سیالۍ په وجه د فلیپین سره اقتصادي مرستې زیاتوي. د فلیپین حکومت له جاپان نه غواړي چې په زیربنایي پروژو باندې د کار پیل کولو لپاره ورسره مرسته وکړي. دواړه هیوادونه د جنوبي چین او ختیځ چین په سمندرګي کې له چین سره د څو ټاپوګانو او د طبیعي زیرمو په سر شخړې لري او د فلیپین سره اقتصادي مرستو زیاتول کوي چې جاپان اوس په سیمه کې د خپلو ستراتیژیکي ګټو په خاطر او د چین سره د رقابت او د خپل نفوذ د پراخولو تکل کړی. د فلیپین جمهور رئیس رډګیرو ډوتری وایي چې په راتلونکو شپږو کلونو کې د هیواد د زیربناو د رغولو لپاره 168 میلیارد ډالر ته مرسته ضرورت لري. جاپان او متحده ایالات په سیمه کې د فلیپین نږدې انډیوالان دي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس ماډورو نن د جمعې په ورځ وویل چې پر هیواد باندې د امریکا د خزانې د وزارت لخوا د لګول شوو اقتصادي بندیزونو په وجه غواړي چې د خپلو خارجي او داخلي پورونو د ادا کولو لپاره یو نوی سټرکچر یا طریقه جوړه کړي. د اوږدې مودې سیاسي ناقرارۍ او بحران له امله د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس ماډورو په مشرۍ د واکمن سوشالیست رژیم اقتصاد له سقوط سره د مخ کېدو په حالت کې دی. وینزویلا دا وخت د دولتي شرکتونو 9.5 میلیارد ډالر د بانډونو له درکه پوره وړې ده او د روان میلادي کال تر پای پورې باید د بانکونو سود چې 1.6 میلیارد ډالر کېږي ادا کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله هغو کسانو ته چې د وخت څخه مخکې انتخابات او د موقتي ادارې جوړېدل غواړي مشوره ورکړې چې د خپلو ګټو پر ځای دې د افغانستان ګټې په پام کې ونیسي. داسې ښکاري چې د ښاغلي عبدالله د خبرو هدف د بلخ والي او د پخوانیو مجاهدینو یو قومندان محمد اسماعیل خان وي چې د هرات په ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې دغه نظر ورکړی و. پام وکړئ په دې باره کې له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د ولسی جرګې د یو پخواني وکیل سید مصطفی کاظمی د لسم ترین په مناسبت یوې جوړ شوې غونډې ته په وینا کې افغان سیاسینو ته مشوره ورکړه چې د ملي مسلو پر سر د خبرو او بحثونو پر وخت د افغانستان ګټو ته پام وکړي.
ما شاید تفاوت نظرهای در بسیار موارد داشته باشیم.
ښاغلی عبدالله ویل شاید موږ په ډیرو برخو کې یو نظر ونه لرو، ډیر بحثونه به لرو چې پکې مو یو بل ته قناعت نه وي ورکړی، خو په هغه شي کې چې باید قناعت ته ورسیږو چې نن زموږ پر خاوره تیره شوی چې روسي ډلې زموږ له خلکو قرباني اخلي او موږ مسؤلیت لرو چې د وطن څخه د دفاع په برخه کې یو اواز اوچت
در دفاع سرزمین بلند کړو.
اجرایی رئیس پرته له دې چې د چانو وخت سیاسي مشرانو ته مشوره ورکړه چې که د مسایلو پر وړاندې په چلند کې د تدبیر، هوښیارۍ، عقلمندۍ او مسؤلیت د منلو د احساس له مخې کار وانخلي او پکې غفلت وکړي نو افغانستان د ډېرو ناخوالو سره مخ کولی شي. سید مصطفی کاظمی لس کاله وړاندې د لړم په میاشت کې د ولسي جرګې د 15 نورو وکیلانو سره په بغلان کې په یو تروریستي برید کې خپل ژوند د لاسه ورکړی و. جمهور رئیس محمد اشرف غني د سید مصطفی کاظمی د تلین غونډې ته یو پیغام استولی و. د تېرې دوشنبې په ورځ د بلخ والي عطا محمد نور او د پخوانیو مجاهدینو قمانده محمد اسماعیل خان د هرات په خار کې ویغونې ته په وینا کې افغان حکومت په شران ته ډېرې ستغي او سپورې وویلې او دغه دواړو مشرانو د ملي یووالي د حکومت له کړنو سر وټکوه. د بلخ والي ویل چې د افغانستان 15 میلیونه وګړي د درې یا څلور تنو لخوا چې هغه بیریخي حریص او د پیسو غله چې له بهر سره راغلي وو نومول اداره کېږي چې ورته د منلو نه دي.
تصمیم بگیرم و تصمیم بر وفق مراد ملت بوده باشه.
د بلخ والی ویل من په خپله تصمیم ونیسو او تصمیم د ملت د غوښتنو پر اساس وي، د نظام د اصلاح لپاره وسی او که چیرې د نظام اصلاح نه وي د نظام د پرځولو لپاره وسی
سقوط نظام بوده باشه.
همداشان د هرات په ولایت کې دو شبې ورځې غونډې ته د پخوانیو مجاهدینو او قمندان محمد اسماعیل خان په خپله تنده وینا کې د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقادونه وکړل او په افغانستان کې د حالاتو د سمولو لپاره وخت وړاندې ټاکنو ترسره کېدل، د لوی جرګې جوړېدل او یا هم د نوي موقتي ادارې د جوړېدل دو غختنه وکړه. اجرایی رئیس عبدالله نن په خپل وینا کې د محمد اسماعیل خان نوم وانخست خو دغه غختنه ته ځواب ویو.
عجله در این راستا که بیایم انتخابات زودنگام.
خغلی عبدالله ویل په دې برخه کې بیل چې راځي له وخت وړاندې ټاکنی راځي یو څه موقت یو څه بیا له سره پیل چې چیرته رسیږو دا ټول د نظریاتو په توګه مطرح کېدی شي، خو واقعیت دا دی چې هغه څه چې د هیواد ګټې غوښتنه کوي باید ورته د خپلو احساساتو څخه پورته ځای ورکړو. هغه څه چې د خلکو ګټې غوښتنه کوي هغه ته باید د خپل شخصي شوق او علاقې څخه پورته ځای ورکړو. ښاغلی عبدالله په ټاکنو کې کاندیدېدل او رای ورکول د هر چا حق وګڼه او وویل چې د ملي یووالي د حکومت د مسؤلینو په توګه باید خلکو سره د کړو وعدو عملي کېدو لپاره کار وشي او کله چې د ټاکنو وخت راغی نو بیا هر څوک چې غواړي ځان کاندیدولی شي. اجرایی رئیس دا ومنله چې د ملي یووالي حکومت مشرانو چې خلکو سره کومې ژمنې کړې وي په یو شمېر شوو ژمنو عمل نه دی شوی، خو هغه وویل چې د حکومت پاتې موده کې به د دغو ژمنو عملي کېدو ته کار وکړي. هغه وویل چې د ملي یووالي حکومت پر ټاکلي وخت د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو او د جمهوري اثر ټاکنو ته ژمن دی او هڅه یې دا ده چې د یو ډیموکراتیک بهیر له لارې د ملي یووالي حکومت مشران واک یو بل منتخب حکومت ته وسپاري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د زابل ولایتي شورا په دې ولایت کې د مخ پر زیاتېدونکو ناامنیو څخه اندېښنه شي او د مرکزي دولت د پاملرنې غوښتنه کوي. د زابل د ولایتي شورا رئیس له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د بهرنیو وسلوالو لوی مرکزونه د مرکزي افغانستان د امنیت لپاره ستر تهدید دی. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د زابل په شمال کې خاک افغان د چوپان، ارغنداو او میزانه هغه څلور ولسوالۍ دي چې ولایتي شورا پکې د حقانی شبکې او دایش چنګیالیو پراخ حضور د ډېری اندېښنې وړ بولي. وسلوالو طالبانو د دې ولایت د میزانې او ارغنداو ولسوالیو د سکوت لپاره په تېره اونۍ کې لوی او ډله ییز بریدونه وکړه چې تر 24 زیات افغان سرتیري په دواړو پیښو کې ووژل سوه. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجیا تاجان حق بیان له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې دمګړه یوازې د ارغنداو او میزانې ولسوالۍ مرکزونه تر دولتي حاکمیت لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې که مرکزي حکومت په یادو سیمو کې د بهرنیو وسلوالو د ځپلو لپاره اقدام ونه کړي ممکن د دې ولایت تر څنګ د مرکزي افغانستان امنیت په بېساري ډول خراب شي.
د زابل امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی ده. داعش، حقانیر شبکه کار کوي، خارجي خلک راغلي دي دلته ځای پر ځای شوي. د زابل په نوبار، دای چوپان، خاکي افغان او ارغنداو ولسوالیو کې مرکزي دولت توجه باید زابل ته خاص وکړي، ځکه زابل تشکیلات د دې تقاضا نه کوي چې په هغو ځایو کې د خارجي طالبانو ځالې دي، هلته کم کمپونه جوړ کړي دي، هلته عملیات وکړي او ولاړ سي، هلته هغه منطقې د دښمن څخه پاکې کړي. د دغو منطقو د پاکولو لپاره باید مرکزي دولت خاص قوه راولېږي، دلته عملیات ورباندې وسي او له دغه جنجال څخه ټول حکومت.
د زابل شمالي ولسوالۍ د غزني او روزګان ولایتونو په ګډون د مرکزي افغانستان له ځینو نورو ولایتونو سره پراخې تړلې لارې لري چې د ځایي اوسیدونکو په وینا بهرني وسلوال یا د سیمو ته پرې ځانونه رسولای سي. په زابل کې میشت امنیتي قواوې هم په دې ولایت کې د نامنوی زیاتوالی مني، خو زیاتوي چې په ګڼو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه ځپلي دي. د 215 متل کلی اردو د دوهمې لیوا کمانډان جنرال صدیق الله صابری امریکا غږ آشنا رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
د زابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده، همدارنګه د ټولو ولسوالیو لارې خلاصې دي. څو ورځې مخکې د میزان په ولسوالۍ کې مخالفینو غوښتل چې زموږ په امنیتي پوستو باندې برید وکړي، چې زموږ د کلک غبرګون سره مخامخ شول. دوی یو ویشتنه مړه او دا بله شپه د ارغنداب په ولسوالۍ کې هم طالبانو د برید مخه ونیول شول او طالبان د پاس د تلفات نه بېرته په شاوخوا وطن بول شول.
په زابل کې د پولیسو د تشکیلاتو کموالی تر ټولو لویه ستونزه یادېږي، خو د دې ولایت په جنوب کې پر ډیورنډ کرښه د 16 کیلومتر پرانیستو لارو د امنیت لپاره بیا هیڅ امنیتي ادارې فعالیت نه لري. له پاکستان سره د دې ولایت د پرانیستو لارو د امنیت لپاره د امنیتي قواو ځای پر ځای کېده، هغه غوښتنه ده چې په عملي کېدو سره د ځای مقامات په وینا د زابل په امنیت کې د پام وړ شوالی راتللی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ خبرونه اوري. د پکتیکا ولایت د نهو ولسوالیو قومي مشرانو په یو غونډه کې پر مرکزی دولت د انکشافي پروژو د تطبیق غږ کړی. دوی د پوهنې، روغتیا او ځینو نورو برخو کې شته ستونزې د اندېښنې وړ بللې دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د پکتیکا د نهو ولسوالیو دغه ولسی مشرانو په یاده غونډه کې پر ولایتي ادارې او مرکزی دولت غږ وکړ چې د پوهنې، بیا رغونې، روغتیا او ځینو نورو برخو کې شته ستونزې د هواري لپاره وڅېړي. د دوی په وینا که څه هم په سیمو کې څه اندازه کار شوی، خو زیاتوي چې اړتیاوې نشي رفع کولی. دوی د خپلو سیمو د خلکو د ژوندانه د بهبود لپاره د بیا رغونې د انکشافي پروژو پر تطبیق ټینګار لري.
خپل صلاحیتونه او خپل مسؤلیتونه د ولسوالیو له لارې څخه د ولسوالانو په لاس باندې له ملت سره شریک سي، دا د ملت په دې سترګې خلاصې سي چې موږ څه کولی شو، او د ولس له منځه، د ولسوالیو له منځه هغه خپل ضروریات په خپلو مربوطو ریاستو ته د خپلې غوښتنې ورسیږي.
پکتیکا د افغانستان یو له هغو سیمو ګڼل کیږي چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې د مرکزي دولت له پامه لرې پاتې شوی. اوسیدونکو یې غوښتنې کړې، خو وایي چې کومه نتیجه په لاس نه ده ورغلې. د پکتیکا د جنخیلو ولسوالۍ د قومي مشر محمد شاه کمرانی په وینا تر ټولو جدي ستونزه د ښځینه ناروغانو لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاوو نشتون دی. د ده په خبره ډېر اندېښنه دا ده چې د زیږون پر مهال ډېری میندې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري.
والي صاحب محترم شاریک خدای د خیر وسي، پی کې د خیر کوټ ستا د کلینیک سي کړه، د یوې میاشتې وعده یې راکړی وسي، په یوه میاشت کې انشاءالله خدای کوم د دې کلینیک افتتاح کوو. خو دغه رادورې ډېرې ورځې تېرې شوې، د اسد خو برحاله ده، نو موږ دا ستونزه اوس پیل رئیس صاحب ته پېښوو چې د دې په هکله کې چې هر څومره ډېر زر کېږي باید دا کار وشي. که څه هم دوه کلینیکونه فعال دي په جانخیل کې، خو د ولس مشکل بې زمان کې شل فیصد نه یې پې حل.
پکتیکا د مرکز کارنې د روغتون په ګډون په ټولو ولسوالیو کې په مجموعي ډول 15 روغتیایي مرکزونه لري، خو د خلکو شکایت دا دی چې د اړتیا وړ روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت چې یادې غونډې ته یې خبرې کولې، د پکتیکاوالو یادې ستونزې جدي وبللې. ده په دې برخه کې پر مرکزی دولت غږ وکړ چې د پکتیکاوالو اړتیاوې په نظر کې ونیسي.
د کټواز په کچه وا شورا جوړ کړو، دوه نفر ورکو دي ولسوالۍ نه، درې نفر ورکو دي ولسوالۍ نه، ان تر وړم وي تر وو پورې خلک کې راګډ کړو په دې شورا کې. بس ستونزو ته به ټول په یو وخت لغږیږو. که چېرته د خیرکوټ ولسوالۍ ستونزې وي او یوازې د خیرکوټ ولسوالۍ خلک یې د مونږ سره شریکوي، نو یوازې د خیرکوټ مشران به د مونږ سره غږیږي. خو که لویه شورا ولرو، د مونږ سره به د نهو ولسوالیو خلک د خیرکوټ په ستونزه غږیږي.
ولی الیاس وحدت د خزینه او د روغتي ستونزو د دایمي حل لپاره د پکتیکا له خلکو غوښتل چې پر خپل انجنونو زده کړې وکړي. د ده په نظر دا کار یوه پرمختللې ټولنه تضمینوي.
خیرکوټ کې زنانه سټاپ د مانه غواړي، دا زنانه سټاپ د پاره دی، دا غوښتنه به لس کاله وروسته هم وي، دا به پنځلس کاله وروسته هم وي. د دې زنانه سټاپ د پوره کېدو لپاره دی ما سره دغه ولسونه دا کومک وکړي چې خپلې لوڼه د مکتب ته ولګي، چې د مکتب نه فارغې شي، بیا قبیلهګانې شي، بیا نرسانې شي، بیا ډاکترانې شي، بیا په خیرکوټ، په یحیی خیلو، په جاني خیلو کې خدمت وکړي.
که څه هم د پکتیکا د ځینو ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې ښځینه قبیلهګانې فعالیت لري، خو په دې برخه کې تر ټولو غټه ستونزه چې د دې ولایت خلک یې ګالي د ښځینه ډاکترانو نشتوالی دی. د دغه ولایت د چارواکو په وینا پکتیکا ځکه له یادې ستونزې کړیږي چې په پکتیکا کې خلک د نجونو زده کړو ته ډېره توجه نه لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې په کابل کې د امریکا سفارت د شاوخوا 25 وکیلانو د ویزو غوښتنې رد کړې دي. داسې ویل کېږي چې د امریکا سفارت دا کار په دې خاطر کړی وي چې د ځینو وکیلانو کورنیو په امریکا کې د دایمي پاتې کېدو لپاره عریضې کړې دي. د امریکا ژغ د دری څنګ همکارې سحر عظیمی د همدې موضوع په حکله د ولسی جرګې د غړي نعیم لالی سره مرکه کړې ده. د مرکې پښتو بڼه به زه شفیع سردار تاسو وایم. که تاسو په دې باره کې معلومات راکوئ چې د امریکا متحده ایالات په ځینو وکیلانو د ویزو بندیز لګولی دی.
د امریکا متحده ایالات بندیز د ویزو په دې خاطر باندې لګولی دی چې په دغه اخیر وختو کې زموږ د وکیلانو د جملې سره د ګوت په شمار وکیلانو خپل فامیلونه د خپل فامیلو د لپاره ویزې اخیستي وې چې فامیلونه هلته پرېښول، نو په دې خاطر باندې چې اوس پر دغه خپل پر وکیلانو باندې هم دغه قیدات دي. او بل خبره په افغانستان کې د امریکا حضور دلته او د دوی د متحدینو حضور دلته، د افغانستان خو دغه یو مملکت دی چې څلوېښت کاله کېږي دلته جګړه شروع ده، همسایګان دلته لاسونه لري. نو تر هغه وخته پورې چې د امریکا حکومت خپله بررسي سرته رسوي او په دغه هکله باندې دوی درست معلومات کوي چې چا خپل فامیلونه بیولي دي، څوک د منطقې د استخبارات یا د امریکا د ګټو پر خلاف چې په افغانستان کې کومه جګړه روانه ده، داسې به نه په وکیلانو کې به د دوی سره ارتباطیانې. نو زما په اندو په فکر سره دغه درکمه ځای چې موږ خبرې د ویزې موقت بندې کړي دي.
د ویزو بندیز په ټولو وکیلانو باندې دی او که په محدود ډول په ځینو وکیلانو؟
دا دغه یو تعداد خلکو باندې دي، پر ټولو باندې نه دي، پر یو تعداد خلکو باندې دي چې په دغه پخله باندې دوی اشتباه لري. په دوه تقسیمه کې یو تقسیم د اشتباه هغه دی چې ځینې وکیلانو د وکالت څخه په سوء استفاده باندې خپل اولادونه یا فامیلونه انتقالول، او د یو کم تعداد بیا دلته د منطقې چې کوم نیابتي جنگ په افغانستان کې روان دی، نو د هغو سره د تعلقات پر اساس باندې محدود خلک دي، پر محدود خلکو باندې بندي دي، پر ټوله پارلمان باندې دغه ویزې نه دي کته سي.
که غواړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړې، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د نړیوال وچی صندوق په شپږ میاشتنی رپورټ کې راغلی چې د افریقا د لویو وچې هیوادونو اقتصادي وده له تیرو شلو کلونو څخه تر 2016 کال پورې ټیټه وه، او اوس داسې توقع ده چې لوړه به سي. د امریکا ژغ خبریال هنری ریجول په دې باره کې رپورټ لري.
په 2016 کال کې اقتصادي وده رو وه، او د سب سهارا سیمه ییزو هیوادونو اقتصاد یوازې 1.4% وده درلوده. خو نړیوال وجهي صندوق وایي چې دې کال داسې توقع ده چې دغه وده دوه چنده سي، یعنی 2.6% ته به لوړه سي، او په 2013 کال کې به دغه وده 3.4% ته لوړه سي. د افریقا د سب سهارا هیوادونو په درو کې د یوې برخې اقتصاد د 5% څخه زیاته وده کړي. د نړیوال وجهي صندوق د افریقا د څانګې رئیس ابيبي امرو سیلاسي په هراري کې په یو خبري کانفرنس کې دی ونی وویل هغه داسې توقع نه لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم دې کچې ته ور ورسیږي. هغه وویل
We're still going to have a situation where 12 out of the 45 countries in sub-Saharan Africa, the people in those countries will not be enjoying any increase in per capita income.
موږ اوس له هم د یو داسې حالت سره مخ یو چې د سب سهارا د 45 هیوادونو څخه 12 هیوادونو کې خلک د خپل د سړي سر عاید زیاتوالی نه لري او دا د ټول نفوس 40% جوړوي. نو له دې لپاره پکار ده چې ډېر زیات کار وسی او دغه سی پالیسۍ په کار واچول سي چې د غوډه تر 50 څخه 60% ته ورورسول سي چې په راتلونکو کلونو کې د غریبۍ په کچه کې د پام وړ کمی راولو. د نړیوال بچی صندوق د وړاندیزونو سره ټول اقتصاد پوهان ندی موافق. جوډی ټایسن چې د بارنې هوادونو د پرمختګ د انسټیټیوټ سره کار کوي وای د غشمیر ډیر زیات بدبینه دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
افغان ځواکونو له تیرو څو ورځو را په دې خوا د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. افغان ځواکونه په دغو عملیاتو کې مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د ور اړولو ادعا هم کوي. نور تفصیل د کندوز څخه د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
له تیرو څلور ورځو را په دې خوا د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د سرکې بالا په سیمه کې د کمانډو او نورو امنیتي ځواکونو لخوا په ګډه عملیات پیل شوي دي. د شلمې فرقې ویان غلام حضرت کریمی وایي چې په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو 13 تنه وجل شوي او 4 تنه نورې ټپین شوي دي. غلام حضرت کریمی زیاتوي چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې د مخالفو وسلوالو درنې وسلې او یو هموير ټانک چې له افغان ځواکونو څخه نیولې او تخریب شوی دی. د کمانډو قواو ویان جاوید سلیم بیا وایي چې په چاردره کې نن د عملیاتو د پیل څلورمه ورځ ده. په دغو څلور ورځنیو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 20 تنه وجل شوي او 8 تنه نورې ټپین شوي دي. هغه زیاتوي چې دوی درې تنه وسلوال ژوندي نیولې دي.
تلفات مخالفین در حدود 27 نفر از آغاز عملیات تا فعلا از 8 نفر زخمی از دشمن، از 3 نفرشان گرفتیم اسیر.
په تیرو څلور ورځو کې چې عملیات پیل شوي 20 تنه وسلوال وجل شوي دي، 8 تنه یې ټپین شوي او 3 تنه نور افغان ځواکونو ژوندي نیولې دي. جاوید سلیم زیاتوي چې په چاردره کې طالبانو زیات شمیر ماینونه خښ کړي چې یوازې نن ورځې 14 ماینونه خونسا کړي او د کمانډو ځواکونو 2 تنه په دغو عملیاتو کې ټپین شوي دي. څو ورځې وړاندې د قندوز خان آباد پر لویه لار د دوکانې ادم خان په سیمه کې وسلوالو طالبانو د پولیسو پر امنیتي پوسته باندې برید کړی و چې 14 تنه پولیس پکې وجل شوي وو او یو هموير ټانک له ځان سره بیولی و. خو د ذبیح الله مجاهد په نامه یو تن چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د چاردرې په عملیاتو کې د افغان قواو یو هموير ټانک تخریب شوی چې پکې سپاره ټول افغان ځواکونه یې وجلی دي.
د څو خبرونو غټ کی د حق د نړیوالې جنایي محکمې ICC مدعلوم نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ غواړي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د لګول شوو تورونو د تحقیقاتو لپاره رسمن اجازه لاسته راوړي او شاید چې په دې ډل کې په افغانستان کې د امریکایي قواو د رول په اړه هم پلټنې وشي. د رویټرز خبري اژانس وایي که څه هم چې مدعلوم د کوم خاص هیواد یا افرادو نوم ذکر نه کړو، شاید چې د افغانستان چارواکي، CIA، طالبان او د امریکا وسلوالو قواو کې شامل دي. د کیوبا خارجه وزیر برونو رادګرو نن د امریکا حکومت په دې تورن کړ چې په هوانا کې پر امریکایي ډیپلوماتانو باندې د سونیکي یا صوتي حملو په اړه درواغ ویلو. نوموړي نن په واشنگټن کې په ملي پریس کلب کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې د ټرمپ اداره باید په دې اړه رښتیا خبره وکړي. د بنگلاديش حکومت وای پام کې لري چې دغه هیواد د مهاجرینو په کمپون کې آباد د فیملی پلان له لارې د روهینګا د مسلمانانو د اولادونو د نسل د زیږولو د کچې د راکته کولو لپاره اقدام وکړي. حکومتي چارواکي وایي چې په کمپون کې له حده زیات مهاجر پراته دي او ټول پکې انرژي دي. په لسګونو زره روهینګي مسلمانانو د برما د پوځ د ظلم له امله بنگلاديش ته په تګ باندې مجبور شوي دي. اسلامی دولت یا داعش ډلې اوړم ورځ د نیویار په ښار کې د مرګانې حملې ذمہواری قبوله کړې ده. په دغه حمله کې چې حمله کوونکي خپل موټر په منډه وهونکو باندې وخیژو، نه کسان وژل شو او یو ګڼ شمېر کسان زخمیان شو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.